السلام علیکم. په افغانستان کې د ماسپښین دوه بجې شوې د ازادي راډیو یوې بل خبرونې ته مو زه اسدالله لودین هرکلی کوم. د دې ساعت ډیره برخه روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام ته ځانګړې شوې ده. دغه پروګرام پرون په ژوندۍ بڼه خپور شوی. د شکر ناروغي په اړه پکې بحث شوی دی. نن تاسو تکرار اوري خو په سر کې پاموګري د دې ساعت خبرونو ته. د هرات د امنیتي ډیالوګ په نوم د یوې غونډې ګډونوال د افغانستان اوسنی شرایط ناوړه بولی او وایي د ژغورنې لپاره یې له خبرو او نورو غوراویو کار اخلي. د افغانستان د اوبو او انرژۍ پخوانی وزیر محمد اسماعیل خان چې په تاجکستان کې د هرات امنیتي ډیالوګ دی ولسمه غونډې ګډونوال دی نن خبریالانو ته ویلي
امیدوارم چې ان شاء الله ای کانفرنس په خیر د کانفرنس ته بتونه کې راکوشا بشه.
د یو هیله لرو چې ان شاء الله دغه کانفرنس او نور ورته کانفرنسونه به د افغانستان ژغورنې ته لار پرانیزي. موږ هڅه کوو داسې لارې چارې ولټوو اند خبرو له لارې هڅه کوو او که خبرې نتیجه نه ورکوي هغه لارې چارې کاروو چې په خوا مو د افغانستان د ژغورنې لپاره کړي او افغانستان د اوسنیو بدو شرایطو له شره خلاص کړو. د غونډې یو ګډونوال او د افغانستان د ستراتیژیکو مطالعاتو د انسټیټیوټ مشر داود مرادیان د ازادي راډیو تاجکستان څنګه ته ویلي چې د غېد و ورځنۍ غونډې ته شاوخوا 150 کسان غوښتل شوی چې د افغانستان سیاسي شخصیتونه او د نورو هیوادونو او سازمانونو استازي دي. د طالبانو حکومت تر اوسه د دغې غونډې په تړاو کومه تبصره نه ده کړې. د پاکستان پوز وای د افغانستان پولی ته نږدې په جنوبی وزیرستان کې الکتر لګه اته سخت دریزي وسلوال وژلې دي. د پوز د امالیکو څنګه ویلي چې دغه عملیات تیر ورځ سره روغا سیمه کې کړی چې د معلوماتو خدا معلومات نه دي ورکړي چې وژل شوی وسلوال د کومې ډلې کسان وو. د ازادي راډیو مشال څنګه لیکلي چې په سرغا سیمه کې د تحریک طالبانو پاکستان یا جی ټی پی غړي فعالیت لري. دغه عملیات داسې مهال شوي چې پرون د خیبر پختونخوا په بنو کې د امنیتي ځواکونو پر کاروان شوي ځانمرګ برید کې یو تنو وژل شو او یو نور ټپیان شول. د پاکستان حکومت په وار وار د افغانستان اوسنی حکومت تورن کړی چې تحریک طالبانو پاکستان ته ځای ورکړی دی. خود طالبانو حکومت دا تورونه په کلکه رد کړي او ویلي دي دوی د پاکستان د امنیت ساتنې مسؤلیت نه لري. د طالبانو چارواکي وایي چې پرون د چمن سپیل بولدک له لارې 216 کورنۍ چې 1415 کسان کېږي افغانستان ته ستانه شوي دي. باختر دولتي اجان چې د طالبانو لخوا کنټرولېږي د کندهار په سپین بولدک کې د راستنېدونکو د ثبت او تثبیت د کمیټې په حواله دا خبر ورکړی دی. باختر دغه راز لیکلي چې پرون بیا په تورخام کې 1020 کورنۍ چې 1060 کسان کېږي په یو کام کې ثبت او بایومتریک شول. د طالبانو چارواکي وایي چې د شنبې په ورځ هم له پاکستانه 910 کورنۍ اخراج کړل شوې. پاکستان د نومبر میاشتې له لومړۍ نیټې د بیا اسناد افغانانو د اخراج لړۍ پیل کړې او لا هم دوام لري. خبرونه له ازادي راډیو نه اوري. نامعلومه کسانو د ازبکستان په پلازمینه تاشکند کې د يهودانو د یو عبادت ځای یا کنيسې پر دیوالونو د فلسطین د ملاتړ شعارونه لیکلي دي. د ازادي راډیو د ازبکستان څنګه د اسفرت ټلګرام چینل په حواله نن دوشنبه دغه خبر ورکړی دی. دغه شعارونه داسې مهال لیکل شوی چې د ازبکستان چارواکي دا کوي چې د عبادت ځای شاوخوای امنیتي تدابیر جدي کړي دي. په غزه کې د اسرائیل او حماس سخت دریځ ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه ترهګر بولي له جګړې سره همهاله اسرائیلي چارواکو په ازبکستان کې د یهودانو ضد اقداماتو خبرداري ورکړی وو. دغه پیښه په ازبکستان کې چې اکثره وګړي مسلمانان دي د رسنیو لسترګو پټه ساتل شوې وه. او د اسرائیل او حماس ډلې ترمنځ چې د امریکا متحده ایالاتونو او اروپای ټولنه یې تروریستي سازمان ګڼي پرون د یرغمل شوو او بندیانو درېمه ډله هم تبادله شوه. د حماس ډلې لخوا ولس یرغمل شوي کسان خوشې شول چې څوارلس د اسرائیل او یو د امریکا وګړی دی. ویل شوي په بدل کې یې اسرائیل هم 9 فلسطیني بندیان خوشې کړي دي.
روغتیا د ژوند شتمني.
صحت و زندگی.
السلام علیکم. د روغتیا نړیوال سازمان شمیري خي چې تیر 2022 کال کې نګدي ولسنیم زره افغانان په شکر اخته شوی او سباندې زر کسان پر دې ناروغي مړ شوی دي. د طالبانو د حکومت د عامه روغتیا وزارت هم تاییدوي چې یو شمیر غیر ساري ناروغي په ځانګړي توګه شکر د پراخېدو په حال کې دی. شکر ناروغي څنګه رامنځته کیږي؟ څنګه کولای شو د شکر له ناروغي سره سره عادي ژوند ولرو؟ شکر ناروغي ولې خطرناکه کیږي او د مرګ لامل ګرځي؟ روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام کې پر همدې او نورو مسلو له متخصص ډاکټر صاحب سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمه دی د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر خالد غالب. اوریدونکو تاسو ته هم خراغلاست وایو کولای سي چې په دې خبرونه کې چې تاسو خپل خبرونه ده را سره برخه واخلي. د تماس شمیرې درته اعلانوم، قلم کاغذ را واخلي، موږ سره تماس ونیسي. یو شمیره چې واتس اپ هم پکې دی، دغه شمیره ده 00 400 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 پوست 00 یاوتیا یولس بل شمیره د نړیوال ټلیفون شمیره ده. تاسو کولی سئ چې اړیکه ورته ونیسئ او که چیرته د اړیکې لګښت نه لرئ نو موږ ته فقط یو مسکال وکئ، موږ به هڅه وکړو چې بیرته له تاسو سره اړیکه ونیسو. دغه شمیره ده 00 420 112 15 41 01. په دې هیله چې اړیکه ونیسئ، باید یادونه وکړم چې ګڼ شمیر اوریدونکو له وړاندې پر پښتو فیسبوک پاڼه او دغه راز موږ واتساپ شمیرې ته خپل غږیز پیغامونه را لېږلي دي چې هغه به هم د خپرونې په ترڅ کې له ډاکټر صاحب سره وڅېړو. ډاکټر صاحب، ستړي مشئ، کور مو ودان چې موږ سره مو له ستړیا سره برخه واخیستله. پایل بل دینه وکړو چې شکر ناروغۍ ته ولې شکر وایي او څه ډول رامنځته کیږي؟
سلام احترامات وړاندې کوم. شکر ناروغي لکه څنګه چې تاسو ویلې یو له هغه ساري نه غیر ساري ناروغي څخه ده چې شیو یا خبرېدنې په ټولنه کې او په وګړو کې مخ په زیاتېدو ده. که یو د ایسای په مطابق چې دا اوس یو څو کاله مخکې تر سره شوی وه، تقریبا 500 میلیونه څه کم 600 میلیونه خلک، څه کم 500 میلیارد خلک په دې ناروغي باندې اخته دي. نو افغانستان هم همداسې دې ناروغي دي، نو قوتونه لري نه دی پاتې شوی. په 2014 کې چې کومې ځای شوی و، د غیر نظر 1 میلیون افغانان د شکرې ناروغي باندې اخته وو او 2 میلیونه تقریبا 600 خلک غیر تشخیص شوي پاتې. نو شکر ناروغي په ټولنه کې غیر معمول ناروغي نه ده. ډېر خلکو په اسانو کې د شکرې ناروغي اکثره ګونګوي، هغوی په غوته ډېر واضح نه وي چې څنګه رامنځته کیږي. که زه ډېر په ساده ټکو باندې داسې ووایم چې شکر د وجود لپاره یو ډېر ضروري عنصر دی او د شکر په نه موجودیت کې انسان موږ د ورځنۍ چارې نشو ترسره کولی. نو وجود د ټولو فعالیتونو ترسره کولو لپاره شکر ته ضرورت لري. په وجود کې الله تعالی داسې یو میکانیزم او سیستم رامنځته کړی دی چې نه وجود شکر د ډېر لوړې اندازې سره مخامخ کی او نه د ډېر ټیټې سره. په وجود کې یو ماده چې هغه موږ یو جوهر چې هغه هورمون موږ ورته وایو انسولین په نامه وجود لري چې د معدې نه ښکته یو غده د پانکراس ورته دی نه افرازیږي او د دې وظیفه هم ده چې د شکر اندازه په نورمال شکل وساتي تر څو وجود ته نه په سالم شکل باندې استفاده او ګټه واخیستل شي. شکر په دوه حالت کې رامنځته کیږي، یا دا چې دغه جوهر یا انسولین چې د معدې نه ښکته د پانکراس غدې په واسطه افرازیږي، یا دا بیخي موجود نه وي چې د دې نه موجودیت له وجې شکر په وجود کې په مصرف نه رسیږي، اندازې لوړیږي او بیا وجود ته مشکلات پیښیږي، او یا دا چې دا انسولین یا دغه جوهر موجودي او متاسفانه دا نشي کولای چې مثال په هغه شکل باندې وظیفه تر سره کړي او دغه شکر هغه ضرورت د استفادې وړ وګرځي او وجود ترې نه استفاده وکړي. نو معمولا په هم دغه دوه طریقو باندې وجود کې یا دا چې انسولین دی نه موجودیت له وجې، یا دا چې انسولین نشي کولای چې مثال دا شکر په سالمه توګه یا په صحیح توګه هغه ضرورت وړ ساحو ته ورسوي او د وجود ترې استفاده وکړي. په دې شکل شکر اندازه په وجود کې لوړیږي او چې کله شکر په وجود کې لوړ شو د خپل اندازې نه، نو بیا دا د رګونو د سختوالي باعث ګرځي. د ټول رګونه هغه واړه رګونه دي او که غټ رګونه دي د هغو د سختوالي باعث ګرځي. وینې جریان ښکته کیږي، دا اضافي شکر نو هغه عضوې لکه مثال قلب او سږي او بخې دماغ او همداسې ګردې تو ته وینه په مناسب شکل نه رسیږي، دوی خپل فعالیت کموي. همدغه شان اضافي شکر په وجود کې په غړو باندې بدلیږي چې دا بیا پر رګونو کې د رګونو د بندوالي باعث ګرځي. او بیا مختلف عضو لکه قلب او د وینې رګونه غټ رګونه واړه رګونه داسې بندوالی داسې ګرځي او بیا سختې دماغي او سختې قلبي او دا نور داسې نور ناروغي د پښو د ګوتو د قطع کېدو باعث ګرځي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب. کور مو ودان تاسو دغه پروسه د شکر ډیره ښه تشریح کړه. په دې را چې اوریدونکو هم دغه اوریدلې وي ساري په خلاص شوی وي چې ولې د انسان وجود کې شکر رامنځته کیږي. دغه ماده چې تاسو یاد کړی دغه کوم جوهر مو چې یاد کړ د انسولین په نوم باندې ټول خبره په همدې کې د پانکراس په نوم خدا چې د انسولین تولیدي او بیا ورسته دغه انسولین کچیرته کم تولید سينو یا هیڅ نه وي یا مثلا په کافی اندازه نه وینو همدغه د چې د انسان په وجود کې د شکر ناروغي رامنځته کیږي. ډاکټر صاحب څه دی باعث کیږي چې انسولین کم تولید سي یا په وجود کې دغه شکر رامنځته شي؟ دا سه ښکارا عوامل ویلې سو په ګوته کو یعنی د انسان په وجود کې خودغه غده د پانکراس موجوده ده دا یا انسولین هیڅ نه تولیدوي یا که تولید کې مثلا کچیرته کم او زیات سي خصوصا کم شي بیا نو شکر رامنځته کیږي. اوس به په دې لکه خبرې وکړو چې لامل څه دی چې دغه پانکراس غده توازن له لاس ورکې د انسولین په تولید کې یا انسولین کمیږي.
لږین چې لکه څنګه چې ما وویل چې د شکر ناروغي رامنځته کیږي د انسولین د کموالی یا د نه موجودیت اونده دلیل همدا دی او انسولین د شکر په کنټرول کې ډېر عمده رول لوبوي. نو یا کدا چې تولید نشي یعنی په نورمال شکل باندې د پانکراس وده دا انسولین تولیدي او دې وظیفه هم دا چې مثال شکر اندازه کنټرول کړي او یا دا چې انسولین موجود وي نو چې کولای چې مثال دا په شکر په مناسب شکل باندې نه د ضرورت وړ او زو تورسي اوس لامل چې دا ډېر خصوال خلک اکثره خلکو ته پیدا کیږي ولې شکر شو مفهمي ترڅنګ نه لرل زه خو چاغم نه یم بعض خلک دي فزیکی فعالیت هم ډېر لرم دیم زه شکر باندې اخته شم. نو دې دوه لامل دي. اول خدا کزه چرته دا شکر طبقه بندی کم موږ دوه ډوله شکر لرو په مونږ کې څه هم شکر ډیر ډولونه نورم لري خو د خلکو د تقسیم په خاطر کزه په ساده شکل باندې دا تقسیم بندی کم نو دا دوه شکل دي. یو اول نو د شکر موږ ورته وایو چې ټایپ 1 ورته وایو او بل دوم نو شکر دا ټایپ 2 ورته وایو. په اول نو شکر کې چون دغه ارثیت په دې کې رول لري او دلته د پانکراس غدی کې کم حجرات چې د انسولین تولیدي دی هغه اول نه نه موجود. دا سه په جنټیک کې یا په ارثیت کې دا سه تغیرات راځي چې متاسفانه هلته د حجرات انسولین نشي تولیدولی. نو په اول نه دا نه موجود. تاسو موږ تاسو په کتلې چې په ډیر وړو ماشومانو کې هم شکر رامنځته شي او د ډیر واړه سن د انسولین استفاده کوي او دوا اخلي او د شکر کنټرول لپاره تداوی کوي. دوم نو چې په هغه کې انسولین موجودی ولی انسولین نشي کولای چې هغه ځکه چې مثال دا شکر باید الته حجرات ته استفاده وکړي الته اغیز نکړي. انسولین موجودی ولی انسولین اغیز نشي کولای مقاومت موجودی دی په مقابل کې نو یاد چې خصنا خلک چې ډیر چاغي انسولین الته تاثیر نشي کولای په حجرات باندې یو نو مقاومت دی په مقابل کې موجودی. او انسولین نشتون یا د منځ تک ډیر عوامل لري میکروبونه کې دي چې د زمينه مسايده کې سټرس کولای شي د زمينه مسايده کې روحي فشار نه کولای شي همداسې جنټیکی فاکتور نه کولای شي ارثیت په دې کې رول لري د واګانې په دې کې رول لري. نو عوامل ډیر زیات دي هم ارثیت په کې رول لري کله چې ورته ارثیت موجوده زمينه ورته مسايده شي محیط ورته ماده شي نو کې دي چې دا ناروغي رامنځته شي. نو په عمومي شکل هم دا دوه ډول ده یا دا چې مثال انسولین موجود نه وي او بل دا چې انسولین په مقابل کې مقاومت یې چې موږ ورته اول نه وو دوه نه وو.
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیر مننه سلامات او سیرازي چې اوریدونکو ته هم اورورو نوبات ورکو ځکه د دوی خپل خبرونه ده. دوی پښتنې لري یو اوریدونکو له مخ کنه په واتس اپ کې راته پښتنه ثبت کړي فکر کوم د اوریدونکو په سعودي عربستان کې اوسي د دې پښتنه به وور.
سلام علیکم جی ازادي راډو ټول کارکونکو ته سلامونه. ما پښتنه خو بس ده د ما شګر مرز لارمه واته کاله کیږي خو شکل ګولی خورمه بیا دومره خیمه او چې ګولی نه خورمه بیا ډیر تکلیف کیږم.
او د ګولې خوراک کوم ګولې زباید استعمال کوم د ډاکټر چې دا پښتنه وکړي چې هغه ګولې ماته وخی او هغه ګولې هر وخت کې استعمال کوم د سی ګولې ستاسو هر وخت هغه یو دلته چې هغه هسپتال ته وردو هغه هر وخت ګولې را بدلی را بدلی د سی ګولې هغه هر وخت ز استعمال کوم او دا مې پښتنه و او څو خور او څنه خور دغه کې چې کله لګ خو شې وخورم بس شګر بیا جګي
خادر مننه د اوریدونکو راته پښتنه پریخه و ډاکټر صاحب که څه هم غو تاسو د دې پروګرام لپاره نه دوا نه تجویزو چاته نسخه هم نه ورکو ځکه هر څوک هر ناروغي کې لري خدای چې د دوا نه مخکې او شکر لار سی خپل معاینات کوي او بیا د ډاکټر د سپارښتنې مطابق خپل دارو درمل تر لاسه کوي خو د اوریدونکو دغه څه پښتنه کړي و ډاکټر صاحب په زمن کې د خوړو پاړه هم ویلی و چې کله خواږه وخورم بیا منو شکر ور سره زیاتیږي څو اې دی اوریدونکو ته بیا وړاندې باسته د امور کو نو اوریدونکو هم منتظر دي
اوریدونکو چې ډیر روغ ډیر ښه پښتنه وکړه معمولا شکر تداوی کله شکر تشخیص شي نو دا غوښنه ده لکه څنګه چې ما ویل اول نه او دوم نه ودی دوه به تداوی فرق دي شکر تداوی دوه بخیل لري او غیر دوايي تداوی ده یعنی هغه بدون د دوا نه دي دوا نه غیر تداوی او بل چې دا دوايي تداوی ده یعنی چې دوا استعمالو په واسطه یې کنټرول دی نو شکر تداوی دغه دوه برخې لري نو د دوا استعمال هم چې موږ دوه قسمه دواګان لرو یو چې ګولې دي د ګولې په شکل مریضان ته ورکو چې هغه مختلف ډولونه دواګان دي مختلف ډوله دواګان دي چې هغه مریض داخلي هغه تاثیر یې فرقي همدغه انسولین دي ځکه کله کله دوا ته به تاثیر شي تاثیر ونه کینې د انسولین ته په خپل دغه انسولین کم جوهر چې په وجود کې موجودي کله چې دا نور ځتی دا به تاثیر شي یا مثال کم شي په وجود کې د منځل چې نو به مجبور مریض مجبوري کې انسولین بیرون نواړي په دې رور د سوال په جواب کې معمولا د مریضان هر مریض د دوا توسیه فرق کې د غوډي وضعیت پورې سن پورې د یو د شکر د دوام پورې چې څومره دوام وکړي همدغه شان هغه نور ناروغي چې د پاتسان کې موجودي لکه فشار د ګردو مشکل د دماغي سخت قلبي مشکل یا همدغه مثال تنفسي ناروغي نور ناروغي نو دا هم پدې کې رول لري چې کومه دوا ورته توصیه شي آیا وزن زیات دی وزن کم دی نو د خبر دایي کچته د روغ خپل نږدې مالش ډاکټر سره مشوره وکي د دوه وضعیت پکتو اېدو درې مشتنه شکر پکتو سره معاینات ورته وشي د ګردو فعالیت ارزیابي شي نور غ لازم معاینات ورته وشي او غیر نو ستاسمونی ول شي دوه کم نو دوا شروع شي دوا باید دوامدار منظم شکل باندې استفاده شي ځکه د دوا نه استفاده کول د شکر ناروغي د پرمختګ باعث ګرځي او زیات مختلف نو ناروغي را مسکي په ریس بهترین لار ده هغه خواړه چې هغه ډېر خواګونه لري نو غواړونه لري او هغه خواړه چې ډېر زیات انرژي ونه لري نو هغه نه باید ډډه وکړي ترکاری همداسې میوه او کوشش وکړي چې مثال حبوبات نه ډېر استفاده وکړي نو غوړ خوراک نه کم استفاده وکړي مایع او د چرو خو دا زیوزي او خداشان استفاده وکړي فزیکی فعالیت ورسره وکړي ان شاء الله چې د شکر به کنټرول شي
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه د خبرونې په پای کې به دغه د خوراک په ډول باندې لګزر نور هم تام شو ځکه هر ناروغي په یو ډول د انسان د خوراکي رژیم سره تړاو لري چې تر موږ تاسو خ یا صحی خوراکي رژیم ولرونو هغه مریضي یا میکروبونه چې د لغسر په بدن خه مبارزه وکړي سی حالت به تفصيلي خبرې پوکو ډاکټر صاحب اوس هم دغه د شکر په بحث کې پاتکیګو دغه مریضي مو تشریح کړه تاریخي پلوه او په دوه ډلو مو ویشله د دواړو ډلو یا د دواړو بڼو تداوی هم فرق کوي اوس ذکر سپ ک لک پدې تام شو چې دغه شکر ناروغي فکر وکړي وجود په اختاسو نور کومې برخې د انسان د وجود لمنځه وړي شکر د رګونه کل کوي زکه د وینې د غواړو لامل کیږي او د وینې له غواړو سره بیا رګونه کل کیږي کله چې رګونه کلاکسو بیا نو د وینې حرکت پکې کمیږي د انسان د وجود نور کومې برخې زیانمنوي شکر یا ممکن نور کومې ناروغي رامنځته کی د ژوند په تیرې دوه سره
هم لوین چې په ډېر ځات مننه لکه څنګه چې ما مخکې ویل شکر ناروغي ته دوه سی او ناروغي یو ناروغي نه وایي د ناروغي مجموعه وایي لکه موږ تیبي سلاچ ورته سندروم وای نو دا د سر نه تر پخو پورې ټولې عضوې اخته کولی شي. لکه څنګه چې ما مخکې ویلې د شکرو زیادښت په وجود کې په مختلفو عضوو باندې ده دا تاثیر اچوي او د هغو د وظیفې د مختل کېدو یا د وظیفې د کمښت باعث ګرځي. رګونو سختوالی رامنځته کوي، شکر څومره لوړېږي هغه د رګونو سختوالی د رګونو د تخریب باعث ګرځي. دا هم که واړه رګونه وي که غټ رګونه وي، معمولا موږ د غړو د اخته کوو نظره دا په دوه برخو ویږي. یو هغه چې ډېر نازک دي ویښتانو په شان رګونه اخته کوي او د هغوی د سختوالی او کلکوالی او د تخریب باعث ګرځي. همدغه شان هغه عضوې یا هغه غړي چې نور هغه رګونه چې ډېر غټ دي هغه مخته کوي او د هغوی د سختوالی باعث ګرځي. نو په د سر نه نیولې تر پښو پورې مختلف غړي اخته کولی شي، خصوصا هغه غړي چې ډېر حیاتي دي او ډېر عمده وظیفه لري لکه سترګې په شاته پرده یا هغو د رګونو د سختوالی او د سختوالی باعث ګرځي او په دغه شکل د سترګو د دید د منځه تګ باعث ګرځي. همدغه شان په قلبي رګونو د سختوالی باعث ګرځي او د قلبي حملو رامنځته تګ باعث ګرځي. په دماغ کې هم د رګونو د تنګوالي د بندښت باعث ګرځي او د دماغي سکتو د رامنځته کېدو باعث ګرځي. یو د ګردو د مزمن ناروغي او د ګردو د وظیفې د منځه تګ یو عمده دلیل همدا شکر ناروغي ده. همدغه شان د پښو د ګوتو د بې حسه کېدو او بې دمه کېدو باعث ګرځي او بیا متاسفانه بعضې خلک موږ لیدلي چې هغه د ګوتو او د پښو د قطع کېدو باعث ګرځي.
او کور ودان ډاکټر صاحب ډېره مننه سلامت او صحیح راځي. اوریدونکو ته بیا ورستانه شو. یو اوریدونکو اړیکه نیول د سټډیو سره وصل دی. ستړي مشي ازادي راډیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني خبرې وکړي.
اوریدونکو تقریبا د ول اسکولر نه په دې خاص شکر لرم. د ول اسکولر نه په دې خاص شکر لرم او ډېر مشکلات راته پیدا کړې دي. چې لږه جمله نه یو د پخو ازیدل او ډیر سخت درد لري، خصوصا د ګوتو په ناحیه کې او د پخو په مخ کې د ګوتو لاندې دا جو کې ډیر سخت مشکلات لرم. او په نړۍ راته دا مشکل پیدا کړی دی چې د سترګو دید نه کم کړی، سترګو دید نه کم کړی او ډیر ضعیف کړی دی. بل دا چې خپله جسمي رم دونه ضعیف کړی، خپله د جسم نه ضعیف کړم. نو زه کوم کارونه باید وکړم چې لکه شکر را کنترول سي، که هر څنګه د یو اندازې پورې پرهیزم کوم او دا د شکر دوا هم خورم؟ خو پرهیزم کوم ولی داسې اثر نه کوي ډېر. نو نه پوهېږم چې څه وکړم. هر څه چې دا ډاکټر صاحبانو وویل هغه کار مې وکړ، خو داسې کم مثبت نتیجه مې ونس واخیستلی.
ښه وروره، تاسو منتظر اوسئ ډاکټر صاحب ته به نوبت ورکړو. ممکن تاسو نه پوښتنه هم وکړي، تاسو خپل څه نه وایي ډاکټر صاحب؟ مهرباني وکړئ د ورور نه تاسو پوښتنه لرئ. ویل دولسو کالو کېږي چې شکر لرم، اما وایي نه ښه کېږي.
اجي صاحب محترم، که صرف موږ ته وایي څو کلن دی؟ اجي صاحب
زه تقریبا د 50 کالو یم.
او ګولۍ استعمالې او که انسولین پچکاری کې؟ اجي صاحب
نه، تر اوسه پورې خو ګولۍ استفاده کوم، انسولین نه مې استفاده نه کړې تر اوسه.
او سلامات اوسئ، کور مو ودان. ډاکټر صاحب مهرباني وکړئ د ورور ته ځواب ورکړئ، بیا به نور اوریدونکو ته ورشو.
مزین صاحب، لکه څنګه چې ما وویل چې شکر ناروغي د پښو نه تر د سر نه تر پښو پورې ټول مهمې غړي چې زیادې اخته کولی شي، لکه حاجي صاحب چې مخکې وویل 12 کاله شکر لري او د پښو د ګوتو د پښو د ګوتو دردونه شکایت کوي، بې دمه کېږي، سترګو دید هم کم شوی، جسمي ضعف هم ورته پیدا شوی. نو دا هغه ټول اختلافات دي، هغه ټول حالتونه دي چې شکر د ښه نه کنټرول له وجې رامنځته کېږي. شکر که څه هم ډېر خلک داسې فکر کوي شکر ډېر خطرناکه ناروغي ده او ډېر زر انسان د منځه وړي، خو که چېرته شکر ښه کنټرول شي، موږ مریضان لیدلي دي چې 10 کاله 20 کاله 40 کاله بدون کوم مشکله ژوند کوي او شکر یې ښه کنټرول وي. خو مهمه دا ده چې اکثره زموږ خلک داسې یو داسې عقیده لري چې که چېرته زما شکر ښه کنټرول شي یا دوا پرېږدي یا دوا کمه کړي په خپله خوخه باندې. نو مهمه دا چې اول خدای ماجی صاحب ته ما توصیه ده چې خپل مالی ډاکټر سره وغږیږي، نو هغه به مریض کېدای شي بیا ارزیابي کړي، کېدای شي مثال معاینات ورته وکړي، درې میاشتنې شکرې وګوري، وګوري چې دا کوم غړي چې اخته شوي دي دوه وظیفه څومره متاثره شوې ده، او هر یوه ناحیه هغې دپاره جدا جدا تدابیر پلان ونیول شي، شکرې ښه کنټرول شي، که په ګولیو باندې کنټرولېږي یو نوه ګولۍ شروع شي، که هغې نه کنټرولېږي هغه زیات دوه قسمه یو ځای شي، که هغه نه کنټرولېږي درې قسمه یو ځای شي، او که چېرته بیا هم نتیجه نه ورکوي نو او شکرې ډېر زیات لوړې دي په خاطر چې د اختلاطاتو نه مخنیوی شوي او د ناروغۍ د پرمختګ نه مخنیوی شوي، نو باید انسولین ورته شروع شي. دغه څه حالات چې حاجي صاحب وویل دا ټول د شکر د لوړوالي نه او د شکر د نه کنټرول له وجې رامنځته شوی، کسالات، خستګي، د وجود د ضعیفي، د سترګو دید کموالی، او هر یو به په خپل وار باندې چیړل کیږي او د نور د اختلاطاتو څخه مخنیوی کیږي. د خوځ درد لپاره مخصوص دواګانې وجود لري، سترګو دید لپاره باید د سترګو ډاکټر باید د معاینه کې وګوري څومره پرمختللی دی، نو مخصوص دواګانې لري همدغه سرشان د جنسي جسمي ضعیفیم چې دا هغه د شکر د ښه کنټرول سره انشاءالله دغه کنټرول شي.
کور مو ودان، ډیره مننه ډاکټر صاحب، سلامات اوسئ. راځي چې د یو بل اوریدونکو پوښتنه هم واورو.
السلام علیکم، زمان عبد الحکیم دی، اوس په پیښور کې ژوند کوم، او تاسو د شکرې ناروغي بارے کې خبرې کوئ، نو زه ولا 37 کالونه شکرې ناروغي لرم او تکلیف مکلیف مې زیات دی، بس پتا غوځه تاسو سره چې کوم ملمه دی یا ډاکټر صاحب دی تاسو مال جواب راکړي، الله مې عزتمن کا.
خادر اوریدونکو پیښور ناړي کنيوالې و ډاکټر صاحب، متاسفانه چې را سره لایف نه و چې نور پښتني مترې کړې وای، خو ول 37 کالونه نه را پدې خو شکر لرم، یا پښتنه داسې و چې ول 10 کالان یا 13 کالان وم چې شکر راته پیدا شو. ما دا پښتنه دې لپاره وخت ډاکټر صاحب راځي لکه پدې هم خبرې وکړي چې شکر ناروغي باندې کوم کسان ډیر اخته کیږي، یا زیانګال طبقه څوک ده، یا یوازې هغه کسان چې عمر زیات دی، او کنه ډاکټر صاحب ځوانان هم کې دایسي په دغه مریضۍ باندې اخته شي، لکه زره به دغه موضوع هم برخه دې واضح کو بیا به وړاندې ولاړ شو.
لیکن څه بل بعض خلک چې دي کې دي چې بعض مریضانو په نسبت ډېر د تمسای دي چې هغه په شکر اخته شي، معمولا هغه خلک چې څوک د فامیل نږدې غړي یا اول درجه د فامیل غړي د په شکر باندې اخته، نو دوی کې د شکر د اخته کېدو امکانات ډېر زیات شول، لکه مور پلار کچرته اخته، کچرته یو د مور پلار نه یو په شکر اخته، نو د دې امکان شته چې تر 15% پورې په شکر په اولاد کې شکر رامنځته شي، او که چېرته د مور پلار نه دواړه په شکر اخته وي دا 50% ته لوړېږي. په دې خاطر دا مهم ده که چېرته په یو نفر فامیلي تاریخچه ولري مور او پلار په شکر باندې اخته وي، معمولا د خلکو د 40-50 کلنۍ نه ښکته باید هر درې کاله بعد شکر معاینه شي، ځکه چې دوی د شکر باندې اخته کېدو ډېر مصائب دي. همدا شان هغه خلک چې هغوی کې هغوی چاغي لري، وزن ډېر زیات دي، چاغي درجه یو دوه درین درجه چاغي، نو دا خلک هم باید د شکر ناروغي لپاره هر درې کاله بعد یو ځل معاینه شي. همدا شان هغه خلک چې قلبي تکلیفونه لري، سختې دماغي کړي یا دماغي سختې کړي، د ګردو تکلیف ولري، او یا هم د وینې غوړ ولري، لکه هغه په ارثي شکل وي یا په غیر ارثي شکل باندې، نو دا خلک چې دی دا باید هغه خلک چې 45 کلنۍ نه پورته وي دو باید هر درې کاله بعد شکر د تکلیف لپاره باید معاینه شي، چې معاینات مشخص به وجود لري. درې قسمه معاینات معمولا موږ لرو: په نهاره باندې 8 ساعته، یو نفر چې په 8 ساعته نهاره وي نو هغه ته شکر په نهاره کتل کیږي، په مړه خېټه موږ ګورو ورته شکر، او همداسې هم درې میاشتنی شکر ګورو، او د هغې نه وروسته هغه کوم معاینې اندازې چې دي که چېرته د هغې نه لوړې د شکر د مریضان کې تشخیصي دي. همدغه شان بعضې مریضان دي چې بعضې مشخصې دواګانې استعمالوي لکه سټیرایډ، نو یا نور د سرطان ضد دواګانې دي، د التهاب ضد دواګانې دي، نو دغه مریضان هم دا خلک هم چې دی د شکر د رامنځته کېدو لپاره ډېر مصائب دي، نو دا خلک معمولا بیا دو سکرین کېږي، دو تعقیبېږي، نو د شکر د رامنځته کېدو لپاره دوی ته مشخص معاینات ترسره کوي.
بله و ډاکټر صاحب هم دلته زه یو پوښتنه کوم چې دغه تاسو وویل چې په نهاره هم معاینه کیږي او ځینې کسان ممکن په مړه ګېډه هم د شکر معاینه وکړي، خو تاسو بیا مثلا محاسبه کوئ چې د مړې ګېډې کوم اندازه شکر ته شکر ویلې سو او د نهاره دغه درجه کلک زره واضح کو ډاکټر صاحب، مثلا یو کس د په نهاره باندې زی خپل شکر معاینه کوي که د شکر درجه تر څو پوري وي د اندېښنې وړ نه ده، یا مثلا شکر په هغه حد کې نه ده چې شکر وبلل سي، او کله څو نه جګوي مثلا غته بیا شکر ویلې سو او ویلې سو چې دغه کس په شکر اخته ده، دغه درجه هم کله ډاکټر صاحب واضح کو خه د چوریدونکو ته دغه مسله هم لګ واضح سی به باوریدونکو را وخلو.
د تشخیص لپاره معمولا کله چې مونږ یو مریض مشکوک شو چې دا کچه ته یا ته شکر ته ډیر مسایدي یا غا خطری فاکتورونه ولري، نو بیا د مریضان تعقیب لپاره مونږ یا د معاینه کولو لپاره باید مشخص معاینات لرو. مونږ په ناره شکر د دې مریضانو ګورو، مونږ ګورو کچه ته مریض اراز ولري یا نخې نخانی ولري، درې غټې نخې نخانی چې هغه باید ټول یادي چاږي کې ډیره تنده ده، ډیره لوګه ده، او ډیر زیات معذرت کول دي، خالي معذرت کول دي. دا درې غټې نخې کې یو څو ګولري باید خپل ډاکټر ته مراجعه وکړي، نو هغه به ډاکټر معاینات ورته سره کوي. یا دا چې ډیر زیات اساس معاینه چې دا هغه چې دا په ناره باندې شکر اندازه ده، چې اته ساعته باید یو شخص په ناره وي چې نه خوړلی او دته شکر کتل کیږي، که چېرته دا یو سلو شپږویشت یو سلو پنځویشت نه پورته یو سلو شپږویشت پورې وي، یو سلو شپږویشت که چېرته راشي نو په دې معنا چې دا مریض شکر لري، یو سلو پنځویشت نه پورته یو سلو شپږویشت په نهاره باندې په مړه خېټه. په دې معنی چې مثال د ورځې په جریان کې چې کله په نهاره نه وي، اته ساعته د ډوډۍ خوړلي په نهاره نه وي، نو دوه سوه نه پورته اندازه چې ده دا د شکر تشخیصېږي. او درې میاشتې نه شکر هغه شکر دی چې مونږ د درې میاشتو اوسط شکر دی دو ګورو، هغه که چېرته د شپږ نیم فیصد نه پورته شي بیا مونږ وایو چې دا شخص چې دی د شکر مثبت دی او تداوی باید ورته وشي.
او ډاکټر صاحب دغه د نهار په معاینه کې چې اته ساعته باید د انسان ګېډه نهاره وي یا وږي وي، دغلته د اوبو څښل څنګه دی؟ انسان کولی سي مثلا یو کس سبا سهار خپل شکر معاینه کوي یا د شکر ډاکټر سره اپوینټمنټ لري یا وخت لري، کولی سي دای په دې اته ساعتو کې اوبو وڅښي، خوړې نه خوري، اوبو خو به کوم تاثیر نه لري د نهار په معاینه باندې؟
بالکل صاحب، په نهار معاینه باندې اوبو کوم تاثیر نه لري، خو خواږه شیان خوري، داس خوراک وکړي چې هغه د شکر تک مونږ پیږو په وچه ډوډۍ کې هم دا سم دی، جوس او نور غذایي مواد کې حتی په ترکاریوات کې هم د شکر اندازه موجود وجود لري، او د هغې خوراک سره دا د شکر په معاینات باندې تاثیر کوي، او نور عادي اوبه خوراک انشاءالله د شکر په اندازه باندې خاص تاثیر نه لري.
مننه. او اوریدونکو که چیرته تاسو مثلا د شکر د نهار معاینه کوئ، نو کولی سي چې په دې اته ساعتو کې چې تاسو څه نه خورئ اوبه وڅښئ، ځکه اوبه ستاسو په معایناتو باندې ډیر تاثیر نه کوي، خو خوږې اوبه به نه وي، همدا ساده اوبه به وي.
لودین صاحب سره یو هغه مې تاثیر مې کوله، معمولا دې لپاره چې خلکو ته سهولت وي، نو خدا دا چې موږ د شپې نه وروسته کله چې سهار کې سړی راپاسیږي او هیڅ نه خوړل، نو ښه خبره ده چې په هغه وخت کې معاینه چې دا به ډیر ښه وي. نور که چېرته په دې جریان کې اوبه وڅښئ، انشاءالله هغه به په شکر په معایناتو باندې تاثیر نه کوي.
بله، کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه. ورزو یو بل اوریدونکو ته چې منتظر هم پات شوستړي مشي، ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري، مهرباني وکړئ غاګ مورازي خبري وکړئ. که فکر کوم دا اوریدونکو زموږ غاګ نه اوري. ډاکټر صاحب دلته پښتو فیسبوک پاڼه کې یو اوریدونکو پښتنه کړی دا، خو دغه اوریدونکو اوس غاګ اوریدل کېږي، مهرباني وکړئ خبري وکړئ غاګ مورازي.
السلام علیکم.
علیکم السلام، مهرباني، ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري.
ډاکټر سه محترم نا وایس لرما سیدما شکر دومیا سیمخ کې پوجر اکبر خان کې معاینه کړ، درې میاشتې نه مخکنه شکر هیڅ نه و نه و، اوس مې چې په ننګرهار کې معاینه کړل ته پیدا شوې ده، زه صرف دینې غوړواله لرم او نور څه تکلیف نه لرم، عمر مې 28 کال ده.
ښه، ننګرهار کې والی تاسو خپل شکر معاینه کړ، څه تشویش در سره و، اندېښنه در سره و، او کنا څه نښې نښانې چې مخکې ډاکټر صاحب یادې کړې، مثلا تنده مو درلوده، لوږه مو درلوده، یا خالي معذرت ته ډېر تللی؟ مهرباني. ښه، فکر کوم د اوریدونکو سره اړیکه پرې شوله، تخنیکي همکار اشاره کوي چې اړیکه پرې ده، بل اوریدونکو سره به خبري وکړو. د دغه اوریدونکو پښتنه مغزان سره ولي کله وروسته به ډاکټر صاحب تبصره پیوکي. مهرباني وکړئ بل اوریدونکو ته ورزو، ازادي رادیو نه روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام اوري. مهرباني غاګ مرادي خبري وکي.
اوه
و تاسو غاګ راځي مهرباني خبري وکي. او غاګ مرادي کیفیت سم نه دی کله زر خپل ځای بدل کړي یا کړکی خواته لاړ سي یا کچرتا و مناسب وي به هر وځي غاګ به موسم وورو. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام لازادي رادیو نه اوري شکر ناروغي ته ځانګړی شوی دی دا بحث. ډاکټر صاحب هم را سره په استډیو کې شته. البته ټلیفون شاته د ډاکټر صاحب مهرباني وکي تاسو خپل پوښتنه مطرح کړئ.
ما شکر چې دا اوس په دوهم سوال شپ تاسو نه څنګه
خا په دونیم سوا په تش نس باندې و مهرباني غږ ما ور سن مڅومره دا او څومره وخت کې چې دا شکر تکلیف درته پیدا شوی
تقریبا دا درې کال کې شه درې کال کې چې شکر دا دوه کال کې ان شاء الله دا کېږي و ما ته مرګ کې شته دا په تش نس باندې سوا دا او دا ما عمر چې دی اوس دې ښکار لوي
خا نو ډاکټر ته مراجعه کوي دوامدار دوا اخلي
و دوا اخلو وغم د کې دیس نخښه د کیږي نو چې په باندې د وا باندې نو نخښه د کیږي کله کله لاراسه دغه تراسه او 200 تراسه به ته په پورسي به 200 تراسه به ته پورسي نو وزن یې ډیر نه دی وزن یې دغه دی وزن یې څنګه 15 کیلو دی او په مخ چې وو چې مخ کې ما وزن چې وو 15 کیلو اوس ډیر کم سوې ما نو هغه زه ډیر کم سوې اوس تقریبا زړه غل او شپه دغه تر غل ما اوس په دغه تاسو په تر غل ما
خا مننه تاسو خی منتظر وو سه زبر ډاکټر صاحب نه خواهش کوم چې تاسو سره خبري وکړي چې زینه پختنه ممکن ډاکټر صاحب مول لري بیا تاسو ته جواب درکو ډاکټر صاحب مهرباني وکړي
په دې ورو نماز ما یو پختنه دی چې وسیلن دو کومه دواې استعمال یا انسولین استعمال یا ګولې خوري
یا ګولې خورم
او درې میاشتې نه شکرم څومره و تاسو اندازه نکړه په څه دی باندې دا درې میاشتې نه شکر اندازه تاسو معلومه دی څومره ده هیڅ به ونتي مونږ ته وایي
وغمل و معلومه دا اوس کې تقریبا دا څه یو یو څه مخکې لا وکړل او دغه او به شندش پته و په تاسو لا باندې شندش پته دا څه راځلو
اوه صحیح
او ما کوم دغه دی ما کوم چې دی او بل بدن مدن مدرم نکې نه او نه او الکوم ډیر نو چې او پاس نه چې دا ته نه دې ته ځکه او ځکه زم نه بیا نه شکر ډیر لوړی
و کور ودان سلامت او سي استاسو پختنه واوریدل شو ډاکټر صاحب هم خپل پختنه درنو وکړي ډاکټر صاحب مهرباني وکړي د ځوان ته به جواب ورکړي چې د ډیر سو کلو دی سن هم کم دی اما وای په نهاره باندې می شکر تر 215 پورې جګیږي د غلاز به ورسته غبل اجي صاحب ته هم جواب ورکړي چې په ننګرهار کې د 215 کلو وای ننګرهار کې راته شکر پیدا سو
ام لګین چې ډیر مننه ډیر ورته متاسفانه سنم ډیر ورو کې دا شکر پیدا شوی دی بازی معمولا څه منګوای چې دا دوه شکر موږ مخکې یاد کړی یو هغه اول نه و چې وی کې اول کې دی اول نه د انسولین وجود نه لري او دوم نه و هغه کې انسولین په مقابل کې مقاومت معمولا دا دوم نه و شکر څه به کړی نه روسته پیدا کیږي نو چې دا اول نه و معمولا څه به کړی نه حقیقت سم کې پیدا کیږي نو کله کله دا سکیږي چې دا د انسولین د نشتون له وجې دا سی شکر اول نو شکر په ځوانانو کې پیدا شي خصوصا په ځوان سن کې نو متاسفانه زموږ په خلکو نو کې دا سی غلط نظر دا دی چې کله چې انسولین استفاده کوم یو ځل کې دا چې ماته و ټول عمر به نور انسولین یاد سن په مقابل کې داسې مقاومت موجوده ده در موجوده نو اکثر خلک دغه دی انسولین استفاده کول ځنډي چې دا په خپل د شکر د نه کنټرول او د شکر د اختلالاتو باعث ګرځي نو ډیر ورته بزما توصيه ده ای زکه چې په ناره باندې شکر ډیر زیات لوړ دی او ډیر زیات وزن کم کړي 15 کیلو نه تقریبا 15 کیلو ته راکته شوی دی نو په دې خاطر چې د وجود هغه حیاتی غړي لکه قلب لکه دماغ لکه ګردي سرګي اعصاب دې وظیفه موږ ساتلی نو څومره زر چې کیږي خپل مالج ډاکټر سره مشوره وشي انسولین دوته شروع شي او د شکر کنټرول لپاره هڅه وشي چې خدای نه غصه بیا د شکر نه کنټرول بیا ډیر بد عواقب لري نو زما توصیه به ضرور ته اندای چې هم د سبا د خپل مالج ډاکټر سره مشوره وکړي ځکه د دې دوا دلته دوا استباب د انسولین شروع کولو لپاره منګور یو چې ډیر زیات وزن یې بیل لږ د خپل د شکر لوجې دی هم دا سند پناره باندې شکر ډیر لوړ دی ان شاء الله د تداوی سره به د شکر کنټرول شي او ان شاء الله دا به صحت یاب شي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب یو بل اوریدونکو چې وای د 12 پېټو کلو عمر لرم کابل کې موي وزیر اکبر خان کې ماینه وکړه ویني غوړ میو شکر مینه اوس په چننګرار تر غلې ماینه کړي وای راته ډاکټر صاحبان وای چې شکر له هم لري.
بالکل لکه څنګه چې مغرور ویل چې دلته ماینه وکړه شکر نو خو په ننګرهار کې ماینه کړل ته درې میاشتې نه شکر نه وکړو هغه مثبت راغلی دی نو په دې معنی قسم اندازې مونږ ته ونه خو دا د وینې غوړوالی هم لري. لودین صاحب یو له هغه ناروغیونه چې د قلبي حمله او سختې دماغي وقوعات دوه یا درې چنده لوړی چې په هغه نه یو د وینې غوړوالی موجود دی د شکر موجود دی د فشار موجود دی کچرته دا دوه یا درې حالت یو ځای موجود شي نو دغه قلبي حمله او د دماغي سختو او د ګردو د فعالیت د لمنځه تک دوه یا درې چنده دا خطر لوړی نو په دې خاطر د ورته بزما توصیه دی شکر تشخیص شوه دی باید تداوی ورته شروع شي او مناسبه دوا باید والی او په منظم شکل باندې دا د شکر باید تعقیب شي ترڅو په نه خاصه د قلبي حمله او دماغي سکتو د ګردو د فعالیت دی منځته څخه مخنیوي شي.
کور ودان ډاکټر صاحب را سره و سې تر لاندې خبرتیا وروسته بیرته راستنی ګو فیسبوک کې هم یو شمیر مینوالو پوښتنه کړې هغه به جواب کړو.
روختیا د ژوند شتمنی
کما پرسنل ډاکټر صاحب نه دا شکر ناروغي شته دا اکثر دی
زړه د انسان په وجود کې کفاوه مې جو خبرو کو نو هغه بادشاہ غړې دی
زه جمعه دین امزای له پرانسین و سلیما په 2013 نه را پدې خو زه دا واخره ما ته وی ټول عمرې خور زه نه پیګم چې دا وله
د انسانانو له ژوند سره په تړلو ناروغي او دا معلوماتي خبرونه هر یک شنبه د ماخام له وتر اتو بجو
او تکرار یې د دوشنبه په ورځ د ماپښین له 2 تر 3 بجو له ازادي رادیو واوري.
اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام ته غواګي د شکر د ناروغي په اړه خبرې کوو متخصص ډاکټر خالد غالب را سره دی. ډاکټر صاحب دلته یو اوریدونکو احمد سعود پر پښتو فیسبوک پاڼه باندې پوښتنه کړې ده پوښتنه هم جالب ده وای څو ډوله شکر موجود دی چې یو ډول وای خطرناک دی او دا پوښتنه کړي وای د پانکراس ترانسپلانټ یا بدلیدل څومره موثر ثابت دی لشي مخکې موږ تاسو خبرونه په سر کې په دې خبرې وکړي چې د پانکراس غده په وجود کې هم دغه انسولین تولیدوي د غوړیدون کې اوس پوښتنه کړي چې د پانکراس تبدیلیدل یا بدلون په افغانستان کې څومره امکان لري او یا لدې سره وای امکان شته چې د سړي د شکر د ناروغي درملنه وشي.
مننه لودین صاحب د روډي راخه پوښتنه کړي یو خو څنګه لکه ما چې مخکې ویل شکر معمولا هغه ډیر معمول چې د خلک ور سره بلتیا لري هغه دوړه ولګي چې هغه اول ډول معمولا د انسولین د نشتون له وجې ټایپ 1 مونږ ورته وای او دوه مبنه چاره دی انسولین په مقابل کې د مقاومت لوجي خو نور بڼم ډیر زیات دی ما قسم دی غوږ کړل ته ونه کو زکه چې خلکو کې به خلک مشوش نشي پدې کې خو نور بڼم شته لکه په ځوانانو کې دوه منوا د څلور کني په ځای په ځوان سن کې رامنځته کی یو بڼه داده یا اول نوا روس سره رامنځته کی څلور کني څخه روس یو تلاډا منګوي بل ته موډي وایو انده راسي په حاملګي کې یا په باردار خوځو کې مندوار خوځو کې د شکر مصرف جستیشن هاب میډیم په نامه یا د شکر د بارداري شکر په نامه هم یادېږي نو دا په خپله عمومي شکل باندې هم دا دوه ډول دي اول نو او دوم نو دوانه شکر په عمومي په عموم کې ډیر زیات خطرناک ناروغي نه ده ځکه چې دې پرمختګ او د نه کنټرول لوځي ډیر په ځند سره د خپل اختلالات ورکی نو دا چې د فتن اولاني شکل باندې سره دی منځ نه وړي خو کچرته کنټرول نشي په اوږد مهال کې دا به خپل اختلالات لري چې هغه ما درته ویل چې د سر د دماغ نه نولې تر پوتر چکو پورې دا کېد چې هر هغه راخته کی او د روړ دی پانکراس د ترانسپلانټ په باره کې ویل یا د پانکراس د غدې تبدیلو په باره کې کته هم دا په ډیر پرمختللي ملکو کې یو نو د تداوی ده چې هغه په تجربوي شکل باندې دا پر سره کیږي هغه ملکونو کې چې امکانات یو ډېر پرمختللي خو متاسفانه زموږ مملکت کې دې امکانات نشته او کېدې شپې سیمه کې پاکستان او هند کې هم دې امکانات ډېر زیات محدود دي خو په اروپا او په امریکا او په بعض ډېر پرمختللي ملکونو کې دې امکانات شته نو هغه په تجربوي شکل باندې وجود لري مهرباني.
او کور ودان ډاکټر صاحب ډیره مننه سلامات اوسئ. ډاکټر صاحب بحث مو تقریبا سره یو څه پورې مخترا وسترازی چې لګ لګ دا بحث سره راټول کو. اول به په دې لګ تاسو ډاکټر صاحب څه وکو یا هغه کومې لارې چارې دي چې انسان دې ته نه پرېږدي یا د انسان وجود دې ته نه پرېږدي چې په شکر اخته سي؟ دا به اوریدونکو ته وایو چې آیا د سلارې چارې هم څه چې انسان هیڅکله په شکر اخته نه سي. بیا به وروسته په دې خبرې وکړو لږ زره چې که چیرته په شکر اخته یو څه وکړو چې عادي ژوند ولرو یا شکر مو دومره اغیز را باندې ونه کی. دا سلارې چارې ست ډاکټر صاحب چې سړی هیڅ په شکر اخته نه سي له طبي پلوه؟
مګین صاحب لکه از موږ سره ډېر مشهور مقال دی وایي چې وقایه بهتره از علاج. نو وقایه ته بنده بهترین لار ده. اولی نه شکر ناروغي ده، سي ناروغي ده چې هغه وقایه کېدل شي. خصوصا دوه درې لارې چارې هغه ډېر زیات ضروري دي د وقایې لپاره. باید هغه خلک چې خطر د شکر د ناروغي باندې خطر کېدو خطر لري یا که خطر هم نه لري، نو ټول خلک باید د لارې چارې پر سر کې. دغه جملې څخه فزیکی فعالیت، فزیکی فعالیت بهترین لار ده شکر د وقایې. باید هدا خل هر سره یا نارینه یا خزه دیش متر 15 دقیقې پورې دا په دوره د فزیکی فعالیت ولري، یا دروي په شکل یا د منډي په ځغاستې په شکل. همدغه شان صحیح خواړه باید وخوري. غیر صحیح خوراک نه غینه باید مخنیوي وکړي. هغه خوراک چې ډیره زیات انرژي ورکوي لکه فاست فود شو، برګر شو، غزره ماده کیدونکي خوراکونه شو، دې څخه باید مخنیوي وشي. انرژي باب شو، کوک، فانتا. همدغه شان ډیر زیات هغه غوخه چې مثال هغه ډیر زیات وړ لري، نو دا شیان نه باید پرهیز وشي. او د سیګریټ نه استعمال، د غوړ خوراک کم کول، همدغه شان د غیر صحی خوړو څخه نه خوړل، دا ټول هغه لارې چارې دي چې کولای شي انسان د دې ناروغۍ نه وقایه کړي او د شکر ناروغۍ بنستنه شي.
او ډاکټر صاحب که چیرته کورنۍ تاریخچه هم ولري، بیا هم دغه اقدامات تر سره کی امکان شته چې د شکر مخنیوي وسی؟ یعنی کورنۍ تاریخچه سره سره که چیرته انسان تدابیر ونیسي وقایع کېدای شي شکر؟
بزین صاحب دا توصیه مونږ په خاص ډول هغه خلکو ته کوو، یعنی په عموم کې دا ټول ته ضرورت دی، ولی خاص په هغه چا ته چې هغه فاميلي تاریخچه ولري، یو غړي یا دوه غړي، نږدې غړي، مور پلارونه، خورګانی، کچرته دو په شکر باندې اخته یا غوډه پر دا ډیر ضروري دي. ځکه دا هغه لارې چارې دي چې کسره کول شي په دې باندې د شکر د رامنځته تګ امکانات کم کی. نو فزیکی فعالیت ډیر والی، صحیح خواړه خوړل، همدغه شان د سیګریټ، نسوار او بعضې نور د دخانیت څخه ځان لرې ساتل، دا ټول هغه لارې چارې دي چې هغه دي شکر د رامنځته کېدو مخنیوي کوي.
و کور ودان ډاکټر صاحب سلامات او سید فیسبوک په پاڼه باندې هم غنښمیر اوریدونکو خپل پښتني نظرونه راتپریخي. متاسفانه چې ټولې نسل وستلې ځینو باندې بتام شو. حاجی بریالی می اخیل لیکلی وای څنګه کولای شو چې د شکر ناروغي سره سره عادي ژوند وکړو؟ زه هم د پروګرام په دې برخه کې هم دې تراتلم چې شکر خو یو عامه ناروغي ده. د روغتیا نړیوال سازمان شمیرې هم خي چې اواز تیر کال مثلا نږدې 3000 کسان په اخته شوې دي په افغانستان کې، او ډیر داس کسان به ممکن اخته وي خو ټیسټ به نه وکړي یا به تر اوسه معاینه نه وکړي. څه وکړو ډاکټر صاحب چې د شکر له ناروغۍ سره سره خپل نورمال ژوند مخته بوزو او شکر ناروغي مو خدای مکړه د دې لامل نشي چې موږ له لاس پخو وغورځي؟
نوین صاحب یو څه ډیر مهم دی چې هغه موږ اوریدونکو باید پوه شي چې شکر ناروغي سره سره موږ کولای شو چې خپل عادي ژوند ته ادامه ورکړو. بعض خلک داسې فکر کوي که چېرته زه شکر ناروغ شم نو بس ما د پاره نور د ژوند په دې معنا ده چې نور ژوند آخر ته ورسېږي، خو داسې نه ده. موږ مریضان لیدلي دي چې 40 کاله 40 کاله 40 کاله پورې ژوند کې شکر سره بدون کوم مشکله، نو موږ عادي ژوند کولی شو په دې شرط چې موږ شکر منظم کنټرول کړو، هم پرهیز وکړو، هم چې د خپل دوا په منظم شکل استعمال کړو، فزیکی فعالیت زیات وکړو، صحیح خواړه وخورو. کولای شو موږ په عادي شکل باندې ډیر زیات داسې خوراکونه دي چې هغه موږ کولای شو هغه وخورو. ترکاري دي، میوجات دي، میوې دي، همداسې خستې دي، چارمغز شو، او همداسې ډیر خوراکونه دي چې هغه موږ معمولا مریضانو ته لیست ورکوو اکسو په شکل باندې دی هغه په شکل باندې مورته وکاو او ګوري ډېر داس خوراکونه چې هغه کول شي همدا شان هغه بعض عادتونو تر کول لکه سیګریټ او نسوار بعض نور شان پری خودو سره هم شکر چې دی هغه وقایه کېدی شي او سره کول شي دې شکل باندې خپل ژوند مخکولان دی بوزي او خپل ډاکټر توصیه ته وګونی شي او په منظم شکل خپل شکر تعقیب کی سرګو ماینه وکي د پخو ماینه وکي همداسې د هر درې میاشتنۍ وروسته خپل شکر ماینه کی او نور هغه مهم ماینه چې ډاکټر د خوانو ورته توصیه کی او تعقیب کی تر څو وکولای شي چې خپل عادي ژوند ته نورمال ژوند ته ادامه ورکړي.
او ډاکټر صاحب یو بحث دغه د فزیکی فعالیت یا د سپورت دغه د شکر په مخنیوي کې یا همغه کسان چې شکر ولري د شکر په کنټرول کې ډیر غټ رول لري. اما متاسفانه په افغانستان کې ډاکټر صاحب یو بحث ډیر عام دی چې هغه مثلا د پخو او ملا درد دی. یو کس مثلا فکر وکړي په اروپا کې کې د اویا او یاتیا کلو عمر لري دای به ډیر چابک په لار روان وي، حداقل پخې او ملا به دومره درد نه کوي، فزیکی فعالیت بلري. اما په افغانستان کې چې سن شپېتو ته ورسیږي بیا نو ممکن د اکثرو کسانو خصوصا هغه کسان چې په خارونو کې ووسی بیا ورته د پخو او ملا دردونه پیدا کیږي، فزیکی فعالیت نسی کولای، ورسره سان کې بشکر هم لري، وینه به هم غوړوي. کله چې د فزیکی فعالیت سپارښتنه ورته کیږي وایزه خطلای نسم نو په ځای کې پروت یا غا شکر بیا ورسربل پرمختګ کوي. اول به ډاکټر صاحب لاندې پدې تام شو چې ولې په افغانستان کې مثلا په کم سن کې د پخو او د ملا دردونه پیدا کیږي او هغه کسان چې د پخو او ملا تکلیف لري هغوی څنګه حرکتونه وکړي چې دغه د شکر ناروغي پرمختګونه کی؟ ځکه اکثره هغه کسان چې وزن زیات وي پخو او ملا تکلیف هم لري او خو متاسفانه له شکر او د وینې لغړ نه هم رنځيږي.
ملزم څه ولې دا چې مریضان مونږ لیدلې دي چې هغه تکله توصیه وشي چې فزیکی فعالیت ولري د اندازې دردونه او غوښنه شکایت کوي او دا دې معنی ما باعث ګرځي چې د فزیکی فعالیت نشم کول. یو دي غټ لامل لکه څنګه چې تاسو مخکې ویل دا ورزش یا د سپورت کلچر یا کلتور نه موجودیت دی. معمولا خلک دلته سپورت او کلچر هغه ته ورزش ته خاص اهمیت نه ورکوي. اصلا موږ تاسو کچته موږ ګوره صحت په اولیت کې اولیت ډیر زیات نه لري، موږ ته نور ډیر زیات اولیتونه دي. په نور دنیا کې خلکو ته خپل صحت ډیر زیات اولیت لري او ډیره توجه کوي. نو دا خلک چې معمولا ورزش موږ نه کوو او فزیکی فعالیتونه موږ ډیر کم دي، نو دا دې باعث ګرځي چې غړي خصوصا عضلات ضعیف شي، هډوکي ضعیف شي، چې دا به روس هم په ځوان سن کې هم په وروسته سن کې چې دغه سه مشکلات سره سره مخامخ کیږي. او ډیر در بعض موږ خلک لکه څنګه ټول نه ډیر پرمختللي ټولنه نه ده، غربت دلته ډیر دی، ډیر سخت فزیکی کارونه کوي په ځوان سن کې. دا هم یو دلیل دی کېدای شي چې هډوکي او عضلات ضعیف شي. او هغه خواړه هغه صحیح خواړه چې هغه ضرور دي چې هغه ډیر زیات ضروري د هډوکو او عضلاتو د ودې لپاره ضروري مواد لري، د هغو خواړو نه موجودیت هم د دې باعث ګرځي لکه لبنیاتو نه استعمال او دا شان نه دام دي بازګر دي عضلات ضعیف شي. نو دې مدي د خلکو تم حتی که چرته دو فزیکی فعالیت نش کوله ګرځیدې نش منډه ځغاست نش کولم، دوه دي پرم بعضی حرکت شته چې هغه د خپل د مالش ډاکټر سره توصیه نورسته دوه ته وخدل شي چې هغه کولای شي. یعنی هیڅ نه وداسې حالت نشته چې هغه د دې باعث وګرځي چې دوه فزیکی فعالیت ونه کی. کولای شي په خپل کور کې په ناس باندې پملاسته باندې حتی بعض حرکت دوته خودل کیږي چې دوه کولای شي حرکت وکي او 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 دې دوه فزیکی فعالیت د دوه حالت سره سم بعض حرکت دوه تر سره کی تر څو دوه وزن کموالی به سودي.
بله کور ودان ډاکټر صاحب سلامت اوسئ. راځي هوریدونکو راوخلو چې د خبرونه په پای کې زنګ وهو ګورو چې پښتنه لري. مهرباني وکړئ روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام او خپل پښتنه کې پلان وکړئ مطرح کړئ.
مننه ژوندې اوسئ. شعیب زهیر يم له جرمني څخه تاسو سره تماس نیولای، خوشاله يم چې تاسو ډاکټر صاحب ملمکړی دی او په دې اړه زه وپوښتم ډاکټر صاحب نلارم. هغه دا پوښتنه ده چې بعضی کسان وایي چې مثلا د شکر د ناروغۍ لپاره دا بوټی ښه ده او دا بوټی ښه ده او دا بوټی ښه ده، هغه د شکر په ناروغۍ په کمولو کې مرسته کوي. نو ډاکټر صاحب نه دا ایموږ یو سوال دا ده چې مثلا بهترین لارې چارې څه شی دي چې مثلا د شکر په ناروغۍ کمولو کې یعنی ډیره ونډه ولري؟ ډیره زیاته مننه او د ځواب په هیله خوشاله او ژوند دی وسه.
منتظر سه ډاکټر صاحب دغه مسله مخکې هم ځواب کړو او بیا لږ زره پیتام سه ډاکټر صاحب دغه بوټو یادونه وشول رښتیا هم په زموږ تاسو په وطن کې کله ناکله د زینو طبي بوټو یادونه هم کیږي وا د استفاده خه د شکر په لمنځه وړو کې په باندې هم ډاکټر صاحب لاندې تام سه دی اوریدونکو پوښتنه به ځواب سي بیا به بحث سره پاتې ورسو.
لوزین صاحب یو شی کوم واضح کو د یاسری طبابت نه مخکې سنتي طبابت او یونانی طبابت وجود درلود په ډیر وخت راځي دا تجربه شوه دا عملی باندې لرلم خو یاسری طبابت د رامنځته تک سره هر څه دي شواهد پر بنیاد باندې تر سره کیږي هغه دواګانې هغه معاینات هغه عملی چې کوم تر سره کیږي هغه شواهد په اساس هغه تر سره کیږي نو خدا هم موږ نشو ردولی چې یونانی طبابت یا سنتي طبابت دا هم شکر د تداوی یا د باقي نور امراض تداوی د پاره استعمالیږي خو مهمه خبر دا چې موږ خلک په خپل سر بعضي دواګانې حتی د بوټي دي دا استعمالي زما په نظر خبر دا وي چې د ماغ بخش د متخصص سره ځکه معمولا ډېر زیات دي بوټو هغه په باره کې معلومات نه لرم خو هغه خلک چې متخصصین دي هغه هم دغه بخش ته هغه سره خبره وشي او هغه د دواګان استفادې په باره کې هغه سره خبره وشي هغه نه استفاده په باره کې سوال وکړنه وشي ان شاء الله هغه کېدای شي د په باره کې ورته وي خو هغه هم یو موثر دي کم برخه چې موږ پورې اړه لري چې هغه د اصلي طبابت برخه ده نو هغه د شواهد پر بنیاد دی او هغه دواګان چې دي ټول موثر دواګان شته او هغه شکر تداوی لپاره ډیر زیات موثر تمام شوی دی او شکر کنټرول کې هغه مهمه ونډه لري.
او مننه ډاکټر صاحب کور ودان د خبرونې د پښې بوتن کې د شوی فقط تاسو ته فرصت درکوم چې دا کومه خبره در نه پاتې وي غواړی وي کې یا کومه سپارښتنه لري مهرباني ډاکټر صاحب.
لکه څنګه چې ما اول کې ویل شکر ناروغي د تداوی وړ ده اول خدای چې وقایه به تر د علاج نه کچرته وقایه وشي موږ فزیکی فعالیت زیات کو او صحیح خواړه وخورو نو دا به بهتر وي او دا په ښه شکل باندې دا شکر کنټرولي او بیا کچرته څوک په شکر باندې خپل باید خپل حوصله د لاسه ورنه کې نو امید نه شي دا تداوی لري خپل د ژوند ته ادامه ورکولای شي او خپل طبيب سره ډاکټر سره مشوره وکړي ان شاء الله چې شکر د کنټرول شي او د اختلاط نه مخنیوي شي.
ډیره مننه ډاکټر صاحب محترم کور مو ودان اوریدونکو روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام همدلته پای ته رسیږي. یو ځل بیا ل خپل میلمه د داخله ناروغي او متخصص ډاکټر خالد غالب صاحب څخه ډیره مننه اوریدونکو له تاسو نه هم مننه چې اړیکه مو ونیوله. له هغه اوریدونکو نه بخښنه غواړو چې د ټلیفون شاته منتظر پاتې شول او یا مهمه نسو کولای چې د دوی پوښتنې ځواب کو تر بل خبرونې مو په لو یو بخون کې خدای سپارم.
شفال غلی عینا زبلی میروم شنکی خالونه ای مردانه ری شفال غلی عینا زبلی میروم شنکی خالونه ای مردانه ری سرپته جان تو مزه زان و قربان تو مزه سرپته جان تو مزه زان و قربان تو مزه زان و قربان تو مزه زان و قربان تو مزه راشپ ما گرانی ای میرا وانی گل سرگی می پلا دے لزڑا شپ ماگرانی ہائی میرا بانی گوڑ سرگی میں پلا دے لزڑا مانی روش خوال غلی ہائی نازا بلی میرا امشن کی خالو میں